پرون پیل شوی وي نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه نهمې حوزه کې یولسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند د اقدام وستایه چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته یې لاره پرانسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټ ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پېښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوش شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبې پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم سات په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونی ز خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوی چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909 709 0006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902 15 50 0909 40 15 30 40. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړی کنیولې؟ ډیرو بخې مخکې لدې چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، راډیو دی مخش چې بند نه کړه ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړو.
خبرونه د صفه اصله د تم نه وار ویله.
خبرونه په عدلي او قضایي بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاثر اړي کنی ولي؟
زابل حالات شمزول ولسالیس.
هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلي او قضایي ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟ کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږئ یا بعضې قضایاوې وي، مېرمنې دوی چا ته مراجعه کوي، څنګه یې حل کوئ؟ ډېره مننه کوم ورور. زابل نه یو اوریدونکی و، یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته خراغلی. بله، محمد عزیز پرجستا ته سلامونه
وړاندېکوم. دادی رادیو ټول کارکوونکو
وعلیکم السلام. قاری صاحب، خبرونه ته ډیر خراغ لې، مهرباني.
لکه په افغانستان کې چې حاکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حاکمه ده. ښځو ته وطن هغه خپل حق نه ورکول کېږي. یعنی تنه څه خو خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده ولیکن باوجود د دې ورکول کېږي. او که دولت وایي موږ په څارندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو، هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلی. میلمه سیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي، یعنی د مخه په چا باندې تامین شي؟
بله، څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي؟ ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه. او قاری صاحب، تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغوی څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کېږي په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه تاسو مې یو دینی عالم یاستئ. ښه قاری صاحب سلام. بله بله، مهرباني. او 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 قاری، تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخیستی وي نو مهرباني وکړئ. نه پوهیږم څه ستونزه به وي، خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو. په هر حال اوریدونکو، کله چې موږ ته زنګ وهئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو مو آواز په سم شکل موږ هم واورو او زموږ غږ هم په صحیح توګه تاسو واورئ. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي 0909 809 0006، په دې شمیره هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته د په وخت رسیدنه نه ده شوې نو کېدای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. یو اړیکه لرو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه اړیکه نیولې؟ بله، استاذ غږ راځي، مهرباني ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله ورور، استاذ غږ زلارم، مهرباني وکړئ. بله بله، ستاسو غږ لرم، نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده، زموږ غږ لکه چې اوریدونکي نه اوري. بله، وعلیکم، ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده. په هر حال اوریدونکي زموږ غږ په سم شکل باندې نه اوري. ټلیفون شمیره مو دی 0800 822 0015 0909 40 45. اوریدونکي لرو، دوی به راوخلو. سلام، ستړي مشئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته راغلی. مننه، ستاسو آواز موږ سم نه لرو، که یو سم موقعیت انتخاب کړئ نو تر څو مو آواز په سم شکل باندې باورو، مهرباني. ستاسو آواز سم نه راتلو، اوس سم شو، مهرباني وکړئ له کوم ځینه اړیکه نیولې؟
اړیکه خو دې نیګرال نیولې ده، خو بیا هم سوال نه. تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده، خو زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو هغه ته لاسرسی نه لرو عدل ته، او هغه ته موږ د ستونزو سره مخ یو. ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي، اکثریت یې بې علمه د تعلیمه دي، نو لاسرسی ولري. ما په خپله دغسې ستونزه ګاللې ده، لیدلې مې ده، هغه ستونزه مې تر اوسه هم نه ده حل شوې. د ما نه رشوه تحصل شوی ده او زه مخ یم. د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې، بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي، موضوع مې هماغسې په نیمه کې پرېښوه. نو ښځې
او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده؟ دلیل تاسو په څه کوي؟
ستونزه خو په دې کې ده چې دولت کې ستونزه ده، ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي. نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي، علما او
کچیرته خلک رشوت ورنه کی نو څنګه باید دولت واخلی؟ دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه؟
او دا خبره ټیک ده، ځکه زه خپل ماتې د ستونزه تر اوسه پاتې ده. په همدې وجه چېرې څه رشوت دای ما غره شپه چې ورکوم، په دې حالات کې ورکوم د نزه یو څه د ساورد وکم، یو څه لا سراوړم. او زه مثال د دې سره د خپل هغه باندې بوزم، خو هغه نو نه کولای شو. موضوع مې مغه سی وسه پورې رسیدل نه پاتې ده. نو ما چې غینه دا خدای چې ګلنجه دې پرته خیر ده، که عدل انصاف راغی ده. ورسره
ډیر مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ول سوالي اوریدونکو چې د خپل نظر درلوده شکایت هم د عدلي او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په اړه به باندې وو زمونږ د خبرونه میلمه هم خبر برنامه تر ورسید هډمن صاحب خبرونه ته خراغلی
من نظرم سلام لرونده کوم
وعلیکم السلام د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هډمن را سره په خبرونه کې میلمه دی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ یا د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ هډمن صاحب تر دې مخکې چې تاسو را ورسیږي یو څو اوریدونکو تماسونه لرل یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلفې هڅې کیږي اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدای شي عدالت په لایشي هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلي کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونزې شته دي یو پښتنه چې تاسو ته راځي به مهرباني وکړي نور اوریدونکو هم بیا ورسره واخلو
مننه یو ځل بیا سلام نو باندې کوم په افغانستان کې د بی عدالتی او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي ډیر هغه مهم عامل څه دی هغه متاسفانه جنگ او جګړه ده ځکه د جنگ دوام د دې سبب شوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې د قانون د حاکمیت لمن ټول ولایتونو ته ټول لرې پرتو سیمو ته وغځوي هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته د ولسوالیو مرکزونو ته وغځوو همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلومي چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلې ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نسته څارنوالۍ هلته نسته هلته د عدلي وزارت ادارې نسته نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي محکمه نه وي څارنوالۍ نه وي او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي یعنی یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي یعنی هغه تخنیکی دند چې په جنایي چارو کې د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسي پولیس هغو ته وخت نه لري بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیي قمندانۍ فعالې دي ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر د ولسوالۍ مکتوب د ولسوالۍ جلب هغه کسان چې راځي شکایت کوي څنګه هغه کسان چې ځي و راځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی هغه باید عدالت ته راوغوښتل سي د هغو راغوښتل هم ناممکن دي
بلې وبخی ستاسو خبرې مې قطع کړې یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیاتو کې اشاره ورته درلوده لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه ما مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې تاسو سره به هم داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کېږي په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کېږي او دې ته مجبوره کېږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي په وخت نه رسیدنه فساد موضوع دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلی او د جرم او یادا چې په یو شکل نور کڅوک دا ډول عمل کوي هغه ته انګیزه ورکړي دا څومره اغیزمن فاکتور وسسل نه
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه چې د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده بل موضوع ده چې د دوامدار جګړو لامل تر اوسه پورې متاسفانه سره له څه په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې داسې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي البته دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره د قانون د حکمت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کېږي اما دا کافي نه دي هغه څه چې ډیر مهم دی او ډیر د اندېښنې وړ دی هغه د ښځو مسله ده ښځې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري اول فرهنګي ستونزه یعنی دیدی تر سانگ تی مخکم که جنگ و امنیت خبره اوکرلا
بله
دا اخویا بس دی په کورنه کې د خلکو د باور مسله ده یو شمیر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې دوی مرمنې دی وکولای شي د صحیح خدماتونه د استفاده په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته هغه کله دې ته حاضرېږي چې دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته څرنډولۍ ته پولیسو ته دې ودرېږي عدالت ته وغواړي دا یوه موضوع بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي یعنې دوی په حق باندې ډیری سوی دی مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومېږي یا د دندې د دندې د ترسره کولو له حقه محرومېږي البته دا په لرې پرتو سیمو کې دونه مطرح نه ده وایو ستونزه ده په افغانستان کې اوس دوی هغه کسان دي یعنې زموږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی د خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی
او بله هوډمن صاحب په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته هم بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداوم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي د دې عمده دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایو کې واقع استې دلیل په څه کوئ
څه دې تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي یو هغه ټولنیز نابرابری دی اقتصادي نابرابری دی عملا مثلا کوم امکانات چې نارینه لري دی ولسوالۍ دی ولري پراته کلینر راځي دی ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې دغه امکان دی خو سره نشته دا زمونږ د ژوند عیني واقعیت نه دی بل په زمونږ په فکر زمونږ د ټولنې په فکر او روان کې زمون په باورونو زمون په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه لري چې ښځه دې حق ولري یا تا او که کچېرې دې یوه ښځه د خپل حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تیری چې د په حق باندې سوی دی هغه تیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته څرندولۍ ته ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه لري چې ولې باید ولاړه شي دا یوه ستونزه اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده دغې ریښې ډېرې ژورې دي لویه موضوع بېسوادي ده اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم نو څوک به حق وغواړي څوک به عدالت وغواړي
بله
دا د اوږدې مودې اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي دا باید دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ هر کلی ته ورسیږي کله دا ظلم رواني
بله هوډمن صاحب تاسو صبر تر اگرزم قدرمن اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ کې پښتنه لری اوس ورزو یو لنډ د ماخلو بر تر اگرزم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org
خدر منوریدونکو به هم ستړي مشیخ فرونه ته خراغلی په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کېدی شي مخنیوی وشي او څه فکر کوئ چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یوه نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی او که مسایل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي اصلي ستونزه په څه کې ده
یو خو د اوږدې مودې یعنی د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په د وروستیو 15-16 کلونو کې موضوع دی. موږ د دې ترڅنګ چې دولت نه باید وغواړو، دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره یې وکړي، او بس دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسېدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه ډېر مسولیت ورته راځي کېږي، ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې په سیمو کې. دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کولی شي د وطن دپاره. دوی یعنی هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي، د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري. هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل، هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږ. اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه نه کېږي چې له منځه لاړ شي. دلته باید کار وسي. دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو، د مشرانو، د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه د چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې، یا په کندهار، یا په ننګرهار پوهنتون کې، یا د افغانستان په بل پوهنتون کې، په هر ولایت کې چې درس وایي، یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان حتی د لرې پرتو سیمو د کلیو د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی. له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر، د پلار، د ورور، د نیکه ذهن کولی شي چې مثبت خواته وګرځي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي، نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې هغه باورونه چې زموږ اوساس په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل د عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي؟ ستاسو ارزونې په دې رابطه څه؟
خب دلکه محکم چې ولید ډیر عوامل لري، دې برخه کې مشخص څو مسالې ډیر مهمې دي چې خلک نزي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي، د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، در دې سبب سوی دي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه چې دي، دغه پروسیجرونه چې دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه، تغیرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نه ستوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ، یو محکمې ته دا ډېر وخت نیسي، بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله د دې سبب کېږي چې خلک ستړي شي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې له غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي، خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي، اکثرا حتی د شریعت سره هم په مخالفت کې، د قوانینو سره هم په مخالفت کې. مثلا ښځه بادو کې ورکوي، مثلا د یو چا، یو څوک د مال، د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یوه کس دی، خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه.
بله
ولې داسې اوسي؟
هوډمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه؟ لکه مخکې په خبرونه کې موږ اورېدونکی درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا مسله، یعنی وختل میدا پختم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم میدا لري، او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنی خبرې پتاي چې ذهنیت او باور هم نسې جوړ شوی.
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی، د دې دوه برابر تورونه دي اتهامات دي حتمینه لسه ټول اتهامات دي رښتیا اوسیږي اکثرا په د بحثو کې زه خپله سه ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقپوهانو انجمن په ځینو مباحثو کې من خپله ګورو یعنې څه اتهامات تاسې وګورئ چې هغه نه وي زه تاسې یو مثال وایم تېره اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویلي چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزې ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې یو 15 کلن ماشوم په اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه یې واقعیت دي فساد ستا په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې د ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوې که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هیڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنیو کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو له خوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هیڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هیڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولی شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي او کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنیو له لارې بلاغوي
بلې
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمه دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت یعنې په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بلې هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلف امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاست کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتری پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه پیروي
از ما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په حیث باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادۍ حق لرم زه حق لرم چې ازادۍ ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپلم باید نور حقونه مراعت کړم زه خپلم باید نور ازادي مراعت کړم او زه خپلم باید د سیستم و د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه اوسېږم زه خپلم د هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما ځینو برخو کې ظلم او بیعدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو دې مخه نه نیول کېږي دا د دولت جدي اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسیږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې څه ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار د ولایت پاک لباندې تصویر ډېر خراب سوی متاسفانه ولته ناامني ده اما ډېرو ولسوالیو کې امکان لري راستی تاسو وښیئ عملا علني محکمې دایرې کې رسنیو روغواړی دغه تصویر تاسو په یو اونۍ کې بدلولی سی حتی د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفانه دې مسئلې ته پام نه کیږي
بله ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې لمون سره په خبرونه کوي او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم د 0299 79 00 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي کولی شئ لمون سره رابطه ونیسئ کوم مشخصه ستونزه لري را سره مطرح کړئ تر بیا مو په پاک الله سپارم